تازادی رادیو قدر من اوریدون کو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري پایل کو د دې سات په خبرونو د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د غنو افغانانو د وژلو یا ټپ کېدو د ادعا پاړو د شفاف او تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا میری تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا خپلی ټویټر کې د حمله کړي دي. هغه کسان چې له خپل کېدو تختی باید له هغوی سره په خواخوږي او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. روانونه یې داسې راپورونه خپاره شول چې ایرانی ځواکونو په حق افغان کډوالو ډزې کړي دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت له لارې دغه هیواد ته داخلېدل. ځینې کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا ادعا هم کړې چې په وژل شوو او ټپي شوو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتونو د بخنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پیښې د بې پرې تحقیق غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سترې محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یو میاشت مخکې له پولې سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتي مرکزی ادارې آی اف آی د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولی وو. د پاکستان د قانون د 15 مادې له مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلي دا ماشومان یې نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدولی دي. د پلازمینه کیف د پوځي ادارې مشر وای روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې ځواکونو لسترو بریدونو څخه وو چې 4.5 ساعت روان وو. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا روسیې ځواکونو کیف هم په نښه کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغږه هڅو له امله د پلازمینې په لور روان شوي بې پیلوټه الوتکې شنډ شوې دي. د دې بریدونو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبی سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هویت د خپل هیواد په کورنۍ او چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلی دی چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبی سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو ورځپاڼې ته وویل چې حکومت یې د تهران دې دریسته حیران شوی دی ځکه چې د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړې لیک د تطبیق مسولیت د لبنان دی. که یې بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي. د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له مخې 16 ځواکونه دا دنده لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. اسرایلي ځواکونو د میاشتې په پیل کې د لبنان په جنوب د ایران په علاوه حزب الله ډلې د ځپلو په خاطر پلي عملیات پیل کړي چې له امله یې پر یو شمېر 16 ځواکونو هم ډزې شوې دي. د ملګرو ملتونو 16 ځواکونو نن وویل چې له دې بریدونو سره سره په سیمه کې دوی خپل ماموریت ته ژمن دي. او وروسته یو سپورتي خبر د خزو د کرکټ د شلورونو پر نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 8 ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 6 په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبې د ګټونکي ټیم سره وي. د خبري ټولګې ته مو یو ځل بیا زه فرشته سحاق د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو کې برا سره واوري چې په ایران کې د میشتو افغان خبريالانو ټولنه په ایران کې د افغانانو د وژلو په اړه سرګندونې کړې دي. او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د بېوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ شوی.
زه برګر فروشي ته ځم. هغه هلته زه کار کوم د کچالو سپینومه. زه دغلته سه د مکتب ته غیرحاضري کوم. زه نه تللی شم مکتب مې ویسي ول غیرحاضري کوي.
او را روان ژمی ته د افغان متقاعدینو اندېښنې.
ژمی را روان ده. د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول وړ ماشومان او مریضان دي، نو دکاندارانو هم ډیر زیات قرضار وي.
په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی پیل کو. د خبرونه په راپورونو په ایران کې د میشتو افغان خبريالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولي تاثیر مده کالګان سیمه کې د وژل شوی یو شمیر افغانانو مړی سروان روختون تړل شوی دی. د دغه ټولنه مشر امید پویا چې د پیښه څاري ازادي رادیو ته ویلي یو شمیر مړی د دوی کورنوي تسپارل شوی او د یو شمیر نورو غړو په غرونو کې ورک دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم د ایرانی سواکونو لخوا د غنو افغانانو د وجل کېدو راپورونو ته په خبرګون سره ویلي چې باید په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیق وشي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په ایران کې د طبيچو افغان خبريالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولي تصیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوی افغانان په غرور غونو کې ورګدي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې د پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي رادیو ته ویل
و جسد هو اکثر شندر کوه
ډیرې جسدونه اوس هم په غرونو کې ورګدي. د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوی دي.
پرون بیا د وژل شو یو شمیر دغه افغانانو کورنۍ او ازادي رادیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او لنډیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو یو غوښتل چې د مسلې ته رسیدنه وکړي. د هالي وحش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د راپور لمخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په دزو کې ګڼ شمیر افغانان مړه او ټپیان شوی دي. د یاد خبرونې د معلوماتو لمخې د غپیخه د یک شنبې نه وخته د پاکستان او ایران پولي تصیرمه د کالاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوی او ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي، خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کرش مری نه دي شریک کړي. د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د لسکونو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورنی او بهرنی خبرګونونه خودل شوي دي. تازه د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د غراپورونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړي. اغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر لامل تېختې تاړ کیږي د توتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفاف څېړنو د سپارښتنې ترڅنګ ویلي چې باید د دغه راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بیلابیلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدیپور بیا د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د ګڼو افغانانو د وژلو اداوې رد کړې دي. د ایرانی چارواکي پرون پنځ شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره هغه سیمه چې پکې د افغانانو د وژنې ادا شوې امنیتي سیمه بللې او وایي چې کډوال باید پکې له تګه تګه ډډه وکړي. د مهدیپور په خبره دښمن د دا ډول راپورونو په خپرولو سره غواړي عمومي افکار ګډوډ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. د نړیوال څخور اړخیز غربت شاخص خي چې په افغانستان کې د بیوزلو نږدې 15% ماشومان جوړوي. د دې شاخص د راپور لمخې په افغانستان کې د بیوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیون لوړ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر بیوزل کورنۍ ویلې اقتصادي بحران سره مخ دي او اغیز یې تر ټولو ډیر د دوی په ماشومانو دی. نور جزئیات یې د سنا ککړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله 15 میلیونه زیات دی. د نړیوال څو اړخیز غربت شاخص یا ایم پی آی د تازه راپور له مخې دا ماشومان د بیوزلو کسانو 85.9% جوړوي. په دې و دېش مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی او د اکسفورد د غربت او بشري پراختیا نوښت یا او پی ایچ آی لخوا په ګډه چمتو شوی راغلی چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.8 میلیونه لویان په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د بیوزلۍ په اړه د شمیرې داسې مهال خبرېږي چې ډېری دوی د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې سرپرست نه لري کار کولو ته اړ کېږي. یو له دوی څخه د کندوز ولایت اوسیدونکی 10 کلن صدیق الله چې په شپږم ټولګي کې دی وایي
وختو کې سیدا هغه دفترونه و سیدا پلار مې سیدا دفترونه خو نسته دي نو دا غنه بعد برګر فروشي ته راغلی برګر کار کوي زه برګر فروشي ته ځم هغه ته زه کار کوم د کچالو سپینو ما زه دغلته سیدا مکتب تم غیر حاضری کوم زه نه تلای سم مکتب مې وې سی ول غیر حاضری کې
په ورته وخت کې یو شمیر بیوزلې کورنۍ هم وایي چې اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي او دوی په ماشومانو ډېر اغېز لري. د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته وزګاره شوې او خورا ناوړه اقتصادي وضعیت کې ده. نوموړې وایي اړ د خپل ماشومان هم کار ته ولېږي.
حیرانیم چې ماشومانو ته مې د شپې ورځې ډوډۍ څنګه پیدا کړم ځکه د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی زه یم. ماشومان مې واړه دي خو بیا هم په واټونو کې کار کوي، له ښوونځي پاتې دي، زه هم کار کوم، هغوی هم کار کوي، خو بیا هم ډېر په ستونزو کولی شو چې د ورځې نفقه پیدا کړو،
روزانی خود پیدا کړو.
یو بل به وزله میرمن چې په خوا ښوونکي وخو وزګاره شوی او نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
اقتصادی وضعیت می دومره خراب ده چې ماشومان ته می رسیدن نشم کولای. ماشومان می ډیر خوار دي، یو ورځ کڅه پیدا شي لس شل ورځې نور نه پیدا کیږي.
د نړیوال څوارخیز غربت شاخص موندنې هم درسخي چې د نړۍ په کچه د 6.3 میلیارد خلکو څخه 1.1 میلیارد په شدید څوارخیزه بیوزلۍ کې ژوند کوي چې تر نیمه زیات یې، یعنی 540 میلیونه یې د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د اکتوبر په 12 راپور ورکړ چې اوس مهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. د یونیسیف د راپور له مخې په روان 1 کال کې تر 3.1 میلیونه ډیر افغانان چې د ټول افغانستان له نیمه نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا راپورونه ورته نور راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com هلته دا راپورونه په متن په شکل وستلای شئ. ورزو د خبرونی او بل راپور ته په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي را روان ژمی ته اندېښنې لري ځکه اکثر یې له سباند درې او کلونو راهیسې میاشتنی معاشونه نه دي ترلاسه کړي او ژوند په سختۍ تیروي. دوی همدارنګ ویلي چې تر اوسه پورې چارواکو د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت مخکې د تقاعد شویو د حقوقو د ورکړې قانون د ژر تصویب ژمنه کړې وه خو تر اوسه د دغه ژمنې نه دي عملي شوي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته خبرونې ته راځو.
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم شوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لڅ باندې دریو کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد شوي کسان د ژمي را تک ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
درې کاله کیږي چې خپل تقاعد مو اخیستې نه ده او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخت لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان مو مریضان دي، نو دکاندارانو هم ډیر زیات قرضار یو. نو خلاصه له ډیر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو. د افغانستان د اسلامي اماراتو نه خواهش کوم چې زموږ د پاتې پیسې په خپل وخت زمون را کړی چې زمې پرسه روان ده او زموږ مشکلات حل شي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې پر رسنیو کې خپور سو، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالی کال د وری میاشتې لپاره د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه وپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي، خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدین ستونزې موږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولې دي. موږ سره ما شخصا سره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدین ستونزې باید شیخ صاحب زموږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدین ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساس مشکلات د دیوغوی موږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې موږ نه پیشنهاد ورقه یې واخیسته، رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما ترا ک چې تاسو سره به بیا مونږ تماز په هر هفته کې یو د فزنګ و هم، ولې په دې کې تقریبا دوه کال تیر شو چې زمونږ غا ورقه محمد ته پرته ده، یو د رسمي بڼه د اجرات مونږ تر سند لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغه یا دلوي میاش کې د بی بی سی د ایکس پانی په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوی، د دوی عمومي مشر ته رسیدلې چې هغه به توشیح کړي او ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان هر سوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړ، اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د را رسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایې نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته هم چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
پټول کې د طالبانو د حکومت د 1400 لومړی مریض کال د راپور لمخې په افغانستان کې د تقاعد سوی شمیر یو لکو او یو زرو تر رسیدي، خو ګومان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. تقاعد سوی کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه دی ایښی. تقاعد سوی کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په دې برخه کې مو رسیدلای چې د سیمې له حالات مو خبر کونن. په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشتیزه داسې وخت کې جوړیږي چې روسي ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې سخت بریدونه کړي دي. په دې ترڅ کې کیف له خپلو لویدیځو متحدانو سره خپل نوی پلان شریک کړی دی او هیله من دی چې له دې سره به له څه باندې دوه نیم کلونو راهیسې پر اوکراین د روسیې یرغل پایته ورسیږي. سبی جزئیات یې په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشي زیو ورسره تر دې جوړی شي چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د اروپای ټولنې او ناتو له چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د خبره لدی سره به مرسته وکړي چې پر اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکران پر شارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید تر سره کړی دی چې څلور نیم ساعت روانو. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی و چې ښاغلی بایدن تیرونی په څلور ورځنی سفر جرمني ته ولاړ شي. درامشتاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت جګړې په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وزندیده. ولسمشر بایدن په د جرمني د څلور ورځې ساته لند سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي دي چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحد ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامدار او بنسټیز کړي. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د پنشن به پروز روپی ټولنی او د ناتو متحدانو ته د خپل پلان پاړه چې د بری پلان بولی توضیحات ورکړل. د اوکران ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو هغه هڅو څخه ده چې جمهور رئیس زلنسکی استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو تکشینی. راپورونه مرکی او اوریدونکو،
تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو ست سهال شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپونو نسيون 2015 او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه نور راپورونه ته کابل کې د کرنیز او مالداري اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه وو. په دې نندارتون کې نارینه او خزو په 200 غرفو کې خپل محصولات ننداري ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر خزي سوداګرۍ د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی. تاسو یې واورئ. بیرته راځو خبرونه ته.
د څلور ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان د کرنې او مالداري نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 260 غرفې لرو چې له دې جملې څخه 70 غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړ توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
روز اول خوب بود، اردو مردا آزاد بودن.
لومړی ورس خوا نارینه آزاد وو، خو دویم ورس یې نارینه منع کړل چې د ښځو د لاسي محصولاتو غرفو ته راشي. یوه ښځه ورغله، د طالبانو مشر ته یې وویل چې تاسو نارینه نه پرېږدي چې زموږ غرفو خاطر راشي، تاسو ولې پر موږ غرفې پلوري؟ یو ساعت جنجال دوام وکړ او اوس پروګرام روان دی.
زرغون احمدی چې یو بل سوداګر مېرمن ده او خپل لاسي صنایع ننداري ته وړاندې کړي، کته هم له دغه نندارتون هرکلی کوي، خو خزو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي.
همچون مشګه ها برای خانمای مت
د سینندارتونونه خزو ته ډیر ګټه وردی. کورنی او بهرنی بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه خزو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرنی بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې ننداري ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما
په نندرتون کې هر څه شته، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشټواله دي. موږ نسو کولای خپل میوه او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړی خونې جوړ کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د دینندارتون په لومړی ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. په دې څلور ورځې نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالداري اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیايي بوټي، د اوبو لګولو وسایل، مسمر او غیر مسمر نیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم خرغلی په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوې ده. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالی او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نښې بولي. پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسنی اقتصادي وضعیت کې د کورنیو د مالی ستونزو زیاتوالی هم د دې وضعیت له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. په همدې اړه لسیمې صدیق رښتین زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي شته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډیر کم شوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په دا اوس ورستوي کې بخې ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوی دي. باید د اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندرتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ. مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعده کوي او ځوانان تشویق کوي. دا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو لږ چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیر پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی، د بخاو پر طلبه ډیر کم شوی دی او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانی سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیو زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسی کې کم سوی د کاروبار نشتون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړل دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د ډول زیوال حالت پړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي کده حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ ل خپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونکړي او هغه یې ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د مطالعه د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پرې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی چې لامل یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوی دی.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه په خبرونه کې به د افغان فعال ژورنالیست حسینې همدرد سره زموږ د همکار نوریا سنوري مرکه واوري. پیل کو د دې سات په لاندو خبرونو د خزو بشري حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سروان له ولسوالۍ سره د غنو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادا پړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رینا میری تیر شپه په خپل ایکسپانه کې د حمله کلی دي چې هغه کسان چې خپل کېدو تختی باید له هغوی سره په خواخوږي او انسانیت چلند وشي. د بلوچستان ستره محکمې د هغو دوه افغان هلکانو او درې نجونو د خوشی کېدو امر وکړ چې نږدې یو نیمه میاشت مخکې له پولیس سره نږدې نیول شوی وو. د ماشومان د پاکستان د تحقیقات ټیم مرکز ادارې IFI د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولې وو. د پلازمین کیف د پوزي ادارې مشر وای روسیې نن سهار وختي د اوکرين پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې دا د اوکرين پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسی ځواکونو لستر بریدونه څخه و چې 4.5 ساعته روان وو. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبی سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنۍ او چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلی دی چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوب سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبري وکړي. او یو وروستۍ خبر د خزو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه.
آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مینه ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ اساس خبرونه اوري. هیله من د خبرونه تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زموږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمام شي. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګ ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپل خوښي په پانځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشاله یم چې د هیوادوال په چوپړ کې.
ډېر خوشاله سلام آغلی همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، بلې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخې ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور و پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی، وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور و پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي، یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، مونږ یې هم هلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم، چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ، د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې هماغه پوهنځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدل نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه؟
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د ما کسان له ډل څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې یا مخام مختل چې د خپل خفي پانځای ولولم په هغه برخه کې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کې چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، بلې متاسفانه دا چې فلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بندي نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولي، رسنیو سره مو فعالیت پیل، کارکاري پیل کړه؟
بل هو، د مهندسي پوهنتون په سمستر کې زما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه د لامه شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مسلم اګنا مهام او سره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم سره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې لچانګ څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. مسلم اګنا تی را کومه موده کې بل اخره توانل چې راډیو خبرونه تلاره پیدا کړم، او هغه دې لامل شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سارنۍ پروګرام یا سارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده؟ معلومات راکی رسنی سره مو کار پای ته ورساو، او خپل مو یو یوټیوب چینل پرانست.
موبی گروپ سره دنده تر سره کړله، په ځنګل ټوګل مار ټلویزیون او بیلابیل خبرونه مې په دغه ټلویزیون کې مخته یوړل، چې هم دی ویان دی پرزنټر په توګه، او هم ورسره غنه هم د دغه ټلویزیون د ډېرې سترې خبرونې لمر مخام چې کلونو راهیسې په دغه ټلویزیون کې د خبرونه چلیږي، د هغې د پروډوسر په حیث وه. ولې ورسره غنه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، د اقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکه وکړله دي، شاید یو څه موده لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه، او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي، ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمخ پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو. او خیمه هم له صفر څخه شروع کړی وو، سې د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخت وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. له لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او مې غوښتل چې یو ادرس اوسې دغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه فرصت د هېواده بهر میشتي، هغوی نو ورو ورو ماشومان د دې لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانستی او ومې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې همشي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړه، زما نشته پرې چې هره څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو د یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې د دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزار یم. ما دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجان، او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمل اوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډیر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدل د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لري خلکو ته ورور وپیژني؟
نور سب ساکشن د نجونو په حق ډیره خبرې کوم، هغه په رسنۍ کې وی، هغه که زما په خپرونو کې وسی، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپل خپلوان دوستانو ترمنځ وسی. خایزه دې هغو کسانو له ډلې څخه وسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پیغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاون په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ وسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه وسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چاپ چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نور او مېرمنو ته نور خزینه او نور کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړي، خویندو ته، لورانو ته، مېرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړي، تر څو خوښوي داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک واوسي. هغه مثلا چنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه احساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیدا په کمو امکاناتو باندې برابرې وشي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې خی تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان فال شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول همدا په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم او
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري چې واقعا یو نوی لذت، یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم. هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې تست کوم، ځانګړې ټیکه پخوان باندې بیا چې هغه ښه ډډ راکړي چې ښه خوندور دي. وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم، او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خویندې هم ورونه. ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کاره زده کړي، ډېر حتی کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي، هر ورځې قورمه پخه کړي، یو نوي خواړه پخه کړي، تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري، خواړه ما خوند په څه پوه شي، هغه څنګه پوه شي؟
زه د همغه لپاره کیسه او بیا تاسو تاسې یوزلی امتحان کوئ، په یوزلی امتحان باندې ښایي هېڅ هم ونه اوسي. زه یو کوم نوی مثلا نوي توکي نه راوړم. هماغه زمونږ په کورو کلي کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او وریژ او کچالو هر څه چې دي، زه د هماغه نه یو نوی خواړه پخوم. او هماغه وخت وایم چې راځئ نن به که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه، شپایې کامل لږ څه بل هم خوندور اوسي، ستاسو د کورنۍ
تاسو وویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
څنګه نور شپې بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمنو نه غواړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونې عموما مېلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خبرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او یو تر څنګ یو بل خبرونه ده چې نوی نوی میکاپ شروع کړی ده، او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم. هغه اساسي کې ورته خبره کوم تر څو وکړی شي خپل ژوند کې عملي کړي، خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې وړه موضوعات په ځان کې لري، ان د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې مونږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. د دغه لپاره فرض کې لیدونکي کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نورسب یو څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لورې به ته داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي، هغه کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوالو نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه، هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سم پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه په یو ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای کښې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي، هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تا تروس هم نه دی مثلا کلونه کلونه افغانستان کې څومره رسنوی دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزه بڼه دي یا سبتي بڼه دي زیاته زیاتې رسنۍ دي ولې هېوادوال مو تر نوسه هم نه دي چمتو دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې څه هم نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه موضوع چې ټاکلی ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي نو شته محدودیتونه شته دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم خپرونه ساب د خپرونه ایډیټ پروډوسری برخه پرزنټ برخه دا ټول زه خپل کوم نو دغه لپاره محدودیتونه شته اصل په سلو کې
ډیر الله که لاند راته وای چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري
نو سب وقا زخته زه ته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت راکړ په دغه خپل خپرونه کې چې زه هم څه څه خبرې ولرم او هیله مننه چې هیوادوال لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسې پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی د ټولو همزولو لپاره خلکان یا نجونې اوسې وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېرسي یا مثلا داسې تېرسي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شو رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو ولکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاڼه کتاب ولوسته نو ډاډه به وایي اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده نه چې بس
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته